خوا په تیر کې ام مشکلات او وسم د ژوند کیفیت یو لمیارونه د ډېر په اساس باندې باید موږ وګورو. څلور په لمه کې د افغانستان خلکو په حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونه وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و. وروستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې حافظي صاحب وایي موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نسو پټولی. اتن میلیونه خلک، اتن میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمېرې موجودې دي، تحقیقونه پرې باندې له معتبرو سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره اتن میلیونه خلک کور سره موجود دي. شل میلیونه تر پنځوس میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. نوی فیصد تر پنځه نوی فیصد ټولنه بیکاره ده، هیڅ کار نه لري، په کور باندې ناست دي. هغه وخت کې نه تنها مېرمنې، سړي، نران، مهاجرین د افغانستان لپاره یو سرمایه ګڼل کېدله او یو سرمایه وا. او په دا تیرو په وروستیو لسو کلونو کې له 2014 نه تر 2014 نه تر 2020 پورې موږ په دې باندې فعاله ډول باندې کار کوو چې مهاجرین په خپل اخلاقو باندې راوګرځي او موږ د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو، ځکه دوی هلته مهارتونه کسب کړي وو، تحصیلونه یې کړي وو، تعلیمونه یې کړي وو او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل. د دې لپاره کمپاینونه اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په تولر سو او هر وړکای حرکت په افغان ټولنه باندې به نه هڅه تاثیر لري او افغانستان ډیر څه لاس ورکړي. کله چې موږ د مدنونو ظرفیتونو ترازو د مدنونو ویستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که چې طالبان چې کوي هغوی په خپل پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کوي، خپل دینونه کوي. اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري، معدنونه د ولس سرمایه ده، نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې پدې سرمایه گذاري وکړي، پدې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټ او لیلام ته اماده کړي. په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان معدنونه په لیلام باندې چول شوي دا ملي خیانت ده چې طالبان یې کوي. او په دې سره که چېرته د موږ خصوصي سکتور پدې کې همکاري کوي، دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې د دوی سره به محاسبه کېږي ستاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وي. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجود وي، نه د ولس خوښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یو خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې چې کار سوی ده، څه رقم کار کې سوی؟ یوازې په ځغالو باندې په بې پېشینه په بې نهایت بې رحمانه ډول باندې په باندې کار سوی. او هغه د دې لپاره و پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته سوی و. د پاکستان د دیفالت سره مخامخ و، اقتصادي کلاپس سره مخامخ و. IMF ورته نوره قرضه نه ورته ورکوله. دوی راپاڅېدله، بله، د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل که یوازې دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه و. نو
که زه ستاسو خبرې یو څه لنډې کړم، ستاسې د خبرو هدف دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی یو خصوصي سکتور چې مخکې افزي څه بیات کړو، دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاروي، او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې. همداسې ده،
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو مهمه او تر ټولو مهم سرمایونه ګڼل کېده او ګڼل کېږي. اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې، د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د معدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي، دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده. په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري. اخلاقي جرأت باید ولري چې نو وای دې کار ته خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه افزي صاحب، تاسو د ستانګزي صاحب د خبرو سره څومره موافق یاست؟ واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض دادی که زخو دیس خصوصیت ورد افغانستان دیر کالونه مسئولیت می پاها و اسمال هم اغوی سر خواهگی لرم و اغوی سر ارتباط لرم و در هر سر پتماس کدی زما لنظر زما کتاب شده اکانومیک پاتریوتیزم وطن پرستی اقتصادی او اغا وطن پرستی اقتصادی ما دی خپل همکارانو پاکا لیکلی او اغا دادی چه یو نفر مثلا میرویس عزیز او تا کته سو ډالر سره ورغلی خارج تا ول د پیشي ګټلې دی راغلی دی په افغانستان کې بانک جوړ کړی دی دا کوم ځای خیانت دی دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دی او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برښنا لپاره دی ژوند کړی دی چې دا کار کوم خدای وکړي وکول شي یا بل زموږ همکار په یو 50 کې دا نشته فنان دی بزنس لري تجارت لري فابریکې لري کاروبار لري پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی او دا حکومتونه راځي او زی ول خلک خپل ځای دی هیواد خپل ځای دی او کله چې ملت خپل ځای وي هغه دوی خوري هغه کالی ضرورت لري هغه سون مواد ضرورت لري او نور شانو ته ضرورت لري ساختمانی مواد او نور شانو ته نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اکله تجارت وکړي او خلکو ته خوراک وویشي او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي او د دې میړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت ټول زموږ زیرمې 50000 ټنه زیرمې وي چې هغه هم روسي ټکنالوژي او ډېرې زړې وي د تنګې تیلو څخه چې راوتلې دا ټول کالي دي د تیلو بوی اغېدل شېنده اوس مهال ډېر مدرن ټانکونه تقریبا 4000 تنګې تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې د جوړ شوي د ټول خصوصیت د افغانستان په همت کې شوي دي او بلدا چې هغه مادنونه چې په قرارداد وکړ شوې دي مخکې وکړ شوې دي لوی مادنونه مثلا مادن د مس د عینک تقریبا 3 کاله کې چې په قرارداد وکړ شوې دي او یو تیګه پر بل تیګه باندې تروسي کې خدل شوې نه دي دا قرارداد دی او مدیره هم مخکې هم دغه شو او هغه اوس مهال په خپل د افغانستان کې او د سوداګر زمونږ څخه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت شریګي دوی هغه خام مواد اخلي ته په خپل ریفاینری کې دا پروسس کوي او دی وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفقيږي 3000 ټنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یې هغه تولیدي د افغانستان کې دا خو ملي نه افغانستان دی دا خپل معدن په خپل دوی کوي دا چې پیسې بیا څلور مصرفيږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دی چې دا شفافیت څخه کنهشته دی او څومره ارزو کوي چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دی په د مدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دی او د ګمرکي محصول دی نور حکم بل عید نشته دی او هغه مرستې چې تقریبا یو پیری افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي په دې خاطر ما ارزو کوي چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب د سرته ضرورت لرو د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي افغانستان یو کامل حقوق هیواد په هیڅ باید په بینلي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېشتر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي نو دا امکانات اوس نشته دي دا سیاسي مشکلات دي هغه خصوصي سکتور پورې اړه لري خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطن پال خلک دي په هیڅ شاید په هغه کې اوتیدات مفسد خلک وي اما دا ډېر اقلیت دي کوچنی اقلیت دي علا اکثر خلک دي پاک خلک دي او د افغانستان اقتصاد چې لږ شپږ زره کارخانی چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي دا په خپله وطن پالنه ده په دې خاطر زه د سنګین صاحب د نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق ورسره نه یم
مننه کور ودان سنګزه سه کچری تاسو دغه پړه ته وایست د کډوالو موضوع په اړه باندې د موضوع نو یو سره وو تاسو یادونه وکړه چې کډوال پخا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی، د لاو دوی چې په پاکستان او ایران کې و واقعا په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړې دي، خو اوس چې افغانستان ته راستانه شوي، افزي صاحب یادونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې یو بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، له دې نه وړاندې ډېر خلک بېکاره و، دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بېکاره خلکو ور اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنه کې ادغام کو، او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري، یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زه ورته د اهمیت په سترګه باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده، زه د په اهمیت باندې څنګه، اما یو خبره باید مونږ په نظر کې ونیسو، مونږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلامسي او هغه پیسې در وخت چې د افغاني ټولنې د سرکوب کول لپاره د ګټه تر وخت چې مونږ یو چې مونږ پورې مربوط نه ده، دا پیسې په څه مطلب دي؟ دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید مونږ خصوصي سکتور کې متوجي اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیسه او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي، ظرفیت د کار، ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې په سیاسي سکتور ته ګټه پکې رسیږي، هغه به ترنه پریدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ولري، خلک مشروعیت ورته ورکا. که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارانتي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان له اتلو سکلو پورې عمر رسیدلی، که له اتلو سکلو پورته ټول افغانان شپه او ورځ څلیری ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده، او دومره اندازه باندې منابع شته دي، او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان مهاجرین له پاکستان، له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه، دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع ونه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي، د دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي، په افغانانو حاکم کړل شوي اوسېږي، او فکر لدینه چې په اقتصادي واده، په اقتصادي فرصتونو باندې، تولید باندې، مارکیټ باندې، روابط باندې، لدینه د افغانانو فکر راوستل سي او په دې کې بند کړئ سي چې تشناب ته ننوځي اول پیپکه کې دي که چاپ پکه کې دي، او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي. په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کېږي، او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی، په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفیږي. له داسې یو حالات کې موږ نه سو کولای، په داسې حالات کې هر نړی شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده، افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کیږي، ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه یو خدای چې مستقیما له هېواده ووتله، هغه نبوغ، هغه ابتکار، هغه قوت چې په نوي نسل کې موجوده و چې دوی وتوانېږي ابتکار دي وکړي، خلاقیت دي وکړي، او د دې ذهنونه دي واده وکړي، هغه هم هر ورځ وزن کېږي، هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلېږي.
په بخښنه سره که د حکومت له سطحې لږ د موضوع راوړه کړو، خای حکومتونه که طالبان د کتر جمهوریت ته یا علاقه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي، ته په لویه کچه باندې زمينه نه ده برابر کړی چې خلک کار وکړي، یا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي له دې ګټه واخیستل شي. خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې یو کار پیل کړي، علاقه شته او ضرورت ده، تر ټولو مهمه دا ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي. فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي د افغانستان؟
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانېږي چې خپل ځان په جوړونه باندې حداقل د راتلونکي لپاره په باندې کار وکړي، او زه ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي، خپل وخت هغو طرف باندې مصرف کړي. اما متاسفانه مېرمن سیال، په اوسني حالت کې کله چې ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستوني نیول شوی اوسېږي، په داسې حالات کې د امید څرک نه لیدل کېږي. یو برخه یې دا چې هر څومره زر چې کېږي على کلاس پکار سی او لارې پیدا کی مناسبه لارې پیدا کی دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامي شکل باندې په اخلاقي شکل باندې لدی مشکل نه ځان وباسي. اما بغیر لدینه چیرته موږ ولسته وای ستاسو په خپل کار کولای سي او هغه په دې کنفیوژن کې واچو ته مشکل دی دوی دا مشکل دی ځوانانو نه دا مشکل دی خلکو نه دا مشکل په دې باندې حاکم کړلای سوای یو سیستم دی چې دوی تباهه لپاره ده. زه نسم کولای متاسفانه دا امید چاته ورکم چې کولای سي دوی یو څه وکړي. زه که تاسو لږی تلاش وکړي دوی به خپل ځان کې بزوريږي، اما مشکل دی دوی نه دا مشکل له پاسه باندې تحمل سوای ده.
مننه افسی صاحب. کله چې دغه پاپا ایران کې لارینه پایل شول او دلته پاکستان د کډوال ایران نه کډوال دغه هیوادونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل، دوی افغانستان ته راغلل. په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی دی او سوداګرو باندې ملاری تړل شوې دي. دلته کله چې لار وتړل شي، زه خو د خپل شاهد وم چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و. ایا همدغه سی په د فتنی توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي که نه؟ سوداګرم بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره تاوان کوي؟
او سوداګر خو مخه د مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې دا خو مشروع ده، دا خو منل شوی خبره ده. که دا ګټه نه وي خو بیا سوداګري زوري وکړي، خو همدغه د دوی د کورنۍ د چلولو لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې په هر ځای کې دا مشروع ګټه منل شوې یوه خبره ده. ولې ځینې خلک شته چې حیث خلک دي، هغوی امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل د جیبود د کول لپاره ګټه پورته کړي. ولې دا ډېر استثنا دي، دا قاعده نه دي. علل اکثر د خلک چې دي ډېر یو کم ګټې سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقې جالیه بولي او فکر کوي چې دا سنت د پیغمبر دی، نو ډېر په ژمنتیا سره خپل کار ترسره کوي، یعنی صدقه خدمت کوي. اما محتکرین او ځینې خلک هم شته چې د اوزا او څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کې پیدا شي دوی خپل د جیب په فکر شي. دا هم شته دی، اما قانون هم باید دوی سره برخورد وشي او چلند وشي. ولې دغه خلک ډېر کم دي په افغانستان کې
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي. د افغانستان ګاونډیو سره د طالبان د حکومت ستونزې دي، په ځانګړې توګه پاکستان سره او په ایران کې لاریونونه دي. بله حل لار افغان ولس ته او افغان سوداګرو ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی، یو نړیوال په افغانستان کې د لوږې خبرداری مرکزي د اقل یو لنډ مهاله حل لار وي چې هم افغان سوداګر ګټه وکړي او همالته افغان ولس ته خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي.
او دا خو جریان لري، دا چې یو لار بند شي بل لار پسې ګرځي. ما مخکې عرض وکړل چې دا یو جغرافیایي جبر دلته شتون لري چې مثلا لنډه لاره د افغانستان او هندوستان ترمنځ هغه مځکنۍ لار د پاکستان ده، او همدارنګه د بین المللي اوبو لپاره پر لار موندلې کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده. او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زموږ لپاره ډېره ګټوره ده. دا چلته کرکچن شي او تکنې شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه ضرر رسوي، اغیزه کولی شي. ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی؟ اول دا چې دا زیر میکم چې وی دی سوداګرو په ګودامونو کې مال نه دی، هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژي زیر مینه لرو، یو ودونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت نی ضرورت لپاره دی زیر می لري چې ستراتیژیک ذخیره په نوم یې دی. هغه شی نشته دی په افغانستان کې، نه پخوانی دولت کې او نه اوسنی دولت کې شته، او دا هم یو اضافي بودجه ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمنی ولري چې دا کار ترسره کړي. اما غنی که مرغه دا خصوصي سکتور د افغانستان د نسوان مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونو لري او د دې په ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شیان شته دي. په دې خاطر دا انا منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه، ولې په اوګمال کې او منځمال کې دا ستونزمن وي. او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوو، یا د چین مالونه راځي، د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخلیږي، او دغه ترانزیت د پاکستان په تر درېدلی دی، او ترانزیت د ایران هم تکړی دی، ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري. په دې خاطر زما وړاندیز هم دغه چې هغه خو د ملي تولید باید زموږ هغه ته ورسیږي چې بدیلې واردات دننه په هیواد کې تولید کړو. او دا چې کوم حکومت دلته حکومت کوي هغه دوهم خبره ده، اصلي خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورتونه لري، او د خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي.
مننه فیض صاحب کور ودان، تاسو سره بخته پمنیو کوم چې نړۍ خبرونه کې مرسته راستې د مواخلي سنګزه سپ تاسو برا شمه تاسو په باور څه حل لارښتا پوس محل کې پلان محل ته غوښتنې شو افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی.
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له داسې واغه سره مخ یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره، ژوندۍ پاتې کېدل لپاره په ټول تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي. حتی که د اوسني شرایط ګورو کنه، په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ژوندۍ پاتې کېږي او کوشش کوي چې ژوندۍ په باندې پاتې شي. دا شکل باندې به ادامه پیدا کوي، یو بدیل به پیدا کېږي یو خوانه. اما د دایمي حل لپاره چې چیرته موږ ګورو د اوسنۍ حالت غیر قابل پیشبینی سره د دې وزنې حل لاره داره چې افغانستان داسې حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط، د مملکتونو سره روابط، د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کا، د خلکو په خواخه باندې وي، د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي. هغه مشکل چې خلک نه غواړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره، یا زرګری جګړه ده، یا هر څه ده، په دې کې نه خلک پکې دخیل دي، نه ولس په کویږي چې دا څه په خاطر ده او تاوان یې ګالي. نو د دې لپاره چې له دې غیر پیشبینی حالات نه راووزي او یو سم مسیر ته، د نورماله مسیر ته چې د مملکتونو ترمنځ وسیږي، هغې خواته ولاړ سي، لازمه او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي، تصمیم وکړي، د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي، او د یو حکومت په تولار سي چې د دې امکان برابر کړي. زه دې خبرې سره موافق نه یم په چې اول به د هیواد د نن تولید برابر کړي، فکر کو بیا حکومت دوه خبره. حکومت اوله خبره ده، تر څو چې حکومت نه وسیږي نه سرمایه گزار زړه کولای شي چې راسي په ډاډه زړه باندې سرمایه ګاری وکړي. سرمایه په خطر کې ده، څو وخت د کوم ملات طبیعت ورته خرابېږي او د دې سرمایه ټوله په یو ورځ کې له منځه وړي، لکه څنګه چې د اوس په یو هفته کې هیڅوک په خبر نه دي چې مشکل څه شی ده، او په خاطر باندې لاړل 9000 کنټینرونه بند شول. دغه حالت چې ده، دا هیڅ چا ته قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه ګذاري نه کوي، هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد دی وکړي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده. ولس باید سره راټول سي، فکر وکړي او یوې حلارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي، او د ولس زور د خدای زور ده. کله چې دوی وغواړي دوی په حرکت کې سي، بیا کولی سي چې افغانستان یو سم مسیج ته برابر کړي او له دې اوسني حالات نه راووځي. افغانان هم سرمایه لري، هم منابع لري، او هم د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی سي چې وي کوي با عزت ژوند، او صرف د دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ستانګزه صاحب، له تاسې چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اورېدونکو ورزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبرې اورو چې د پاکستان سره د لارې د بندېدو په اړه، همدارنګه افغان سوداګرو ته د وختو تاوانونو په اړه باندې موږ سره خبرې کړې دي، او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړی دی.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان د افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل د یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. هغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندېدل دي. اوس که تاسو وګورئ له تېرو دریو میاشتونو دا لاره بنده ده، د بلې خوا نه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوا نه په ایران باندې بندیزونه لګېدلي دي. او بیا له هغې نه باوجود دغه اخري وار د ایران او د امریکا کشمکش ده، چې ډېر ډېر سوالونه را پیدا کړي دي چې آیا له دې بنبست یا خدای نه خواسته که دغه جنګ پېښېږي، د موږ د تجارت کچه به بیا کومې خواته ځي. اوس که تاسو وګورئ موږ په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي، د هغو مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نسو راوړلی، په ایران بندیزونه دي. هغه چابهار استثنا د ترې شپږو میاشتو لپاره، بیا چابهار ته د کښتیو تګ راتګ دا خپله یو مشکل ځا موضوع ده. ورسره په څنګ کې له پاکستان سره د موږ د لارو تړل یا د موږ د ترانزیټي مالونو نه راوړل دا 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 یو ډېر غټه بحراني موضوع ده. ځکه که تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او په هغو باندې تحریمونه لګېږي، د ایران له لارې مالونه نه سو راتلی، هغه پاکستان له لارې راتلل چې په هغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، ورسره په څنګ کې ساختماني مواد دي، بعضې کالي دي، نو دا هغلته بند پاتې دي. بیا په آینده کې آیا د دې سرنوشت اوس که چیرې په ایران باندې موږ دا مسیر په چابهار اړو، بیا چابهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي، بیا به په کومه لاره اړو؟ موږ باید هر څه ته آمادګي ونیسو. علاجوار لاره ده د ترکمنستان له لارې، دغسې ترکیې، هغه ته هم باید موږ آمادګي ونیسو. که چیرې په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لاره فعاله کړو. علاجوار لاره دغسې هغه ته په کتو اوس په نړیواله سطح باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد، صنعتي مواد، کالی، هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دې نه چې بیا بل آپشن ته ځو، ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لاره د چین لاره غوره کړو. د چین نه د چین له لارې نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالېدو لپاره هر ساجل باید حکومت، سکتور، تجاران، ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لاره څنګه له چین سره وصله کړو. د وصلېدو دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت، دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپل شخصا په دې لاره کې فعالیت کوم، له کومې ورځې نه چې اوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی، یارې خو کله چې له پاکستان سره لارې بندې سولې، موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لاره کې خپل فعالیت جدي کړو او ډیر کار پیو کړو. بعد له هغې اوس په دې لګیا یو چې څنګه دغه لاره د ریل له لارې منظم کړو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامداره توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالات وکړو. په دې انتقالاتو کې د حکومت خالي وظیفه دا نه ده چې ټیکس او محصول دې واخلي، د دې لارې اقتصادي فعالیدل دا د دولت وظیفه ده. هغه کوم خنډونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لاره باندې د موږ تجاران اضافه ورکوي، دولت باید صفر کړي. ځکه دولت موږ د هغې لارې بدیل، حکومت باید تجار ته، صنعتکار ته باید سبسایډي ورکړي. که چیرې دوی ته باندې لاره ګرانیږي، مالونه پرې ګرانیږي، باید محصول ورته راکم کړي، محصول ورته صفر کړي په بدیلو لارو باندې. ځکه تجار به له پښو نه اچوي، تجار به تقویه کوي. نو د دې لپاره په ګډه باندې ټول باید دې ته کار وکړو چې څنګه کولای شو چې د چین هیواد نه د قزاقستان، د قرغیزستان د لارې، د ازبکستان د لارې افغانستان ته مالونه ارزانه، اسانه او زر رسولای شو. په دې کې د ټولو همکاري ته ضرورت ده. تر هغه موږ بیا د همسایګانو د ناسالم رقابت ښکار نسو او تجارت مټکنی نسی او په خلکو باندې مو مالونه ګران نسی او تجارت او صنعت او کاروبار او اقتصاد مخدای نه خواسته بیا متضرر نسی او بیا ونه درېږي، نو د دې لپاره حکومت ته پکار ده جامع سیکٹور ته په ګډه باندې د دې لپاره باید هغه کوټلي ګامونه چې وروسته بیا په استراري حالت کې اخلو لاوله باید امادګي ورته ولرو.
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.